پاپن سن کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په خبری راپورونو کې اورئ چې په استنبول کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې او پخلاینې پر مسله خبرې روانې دي. نن د شنبه ده، د مرغومي یجدې 15مه د جنوري میاشتې 15مه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد هوایی او مځکني عملیات سوي. په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر د وروستي دریځ د ستایلو لپاره ډونالډ ټرمپ ته یو میډال ورکړ. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بروړونکي بیړۍ سره یوه اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب سو. نن په استنبول کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت استازیتوب کوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د خبرو ښه نتیجه ورکړې او راتلونکو رسمي غونډو ته به زمینه برابره کړي. نور په همدې خبرونه کې د ننګرهار امنیه قمندان وایي په چین او هسکه مینه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد هوایی او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایی مرسته د داعش په ټنځایونه بمباري سوي او هم د دې ډلې پر ضد ځمکني عملیات سوي.
چین په هسکه مینه کې هوایی حمله سوی دی، زکانی جنگونان سوی دی، دی دایش گروه دیر اقسامات خورلی، دیر تلافات ور کری دی، دی جن رسطا سی دایش پولیکو کی بحرانیانم شتا.
شغلی رحمی ویل چه ده افغان پوزیان پروستایو عملیاتی که دی اسلامی دولت دلی دایش سختری زوتا، دوره اوشتی مرگ جوبلی دقیق شمیر با اروستا لرسانیو سر شریک سی. خوځینو رسنیو د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د ویلامی په اساس ویلي چې په هسکه مینه او اچین کې په وروستۍ بمباریو کې د داعش ډلې ولس سختریزي وسلوال وژل سوي دي. په لوګر ولایت کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ. ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په اول ورځ وویل چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا په میلیاردونو ډالره اخیستي خو امریکایان یې تیر ایستلي دي. د لوګر د سادات قوم مشر سید فرهاد اکبری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ موچی هغه بزګر هغه دهقان چې په جیب کې سل یا 500 افغانۍ درلود پیسې واچول چې 500 افغانۍ شو، د دې نه موږ یو مډال را جوړ کړ، د سره زرو مډال خلک په خپل لاس باندې را جوړ کړی دی او نکل یې په ماشین کې نه دی سوی. په دې مډال باندې موږ ولیکل چې د افغانستان د خلکو لخوانه د شجاعت مډال ډونالډ ټرمپ د امریکا رئیس جمهور ته.
شغلی اکبری وویل د ډونالډ ټرمپ په نوم یې دغه میډال په کابل کې د امریکا سفارت ته ورکړی دی. د ده په خبره د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی دی او کومه سیاسي انګیزه نه لري. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بار وړونکي بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب سو. د چین دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې د تیلو د ټانکر لېږدونکي بیړۍ پرون له غرمې وروسته د چین په ختیځ کې وروسته له هغې ډوبه سوه چې د کارګو په یو برخه کې اور ولګید. د ایران تیل وړونکي بیړۍ نه ورځې مخکې د چین ختیځو سواحلو ته نږدې له بار وړونکي چینایي بیړۍ سره ټکر وکړ او د پیښې علت لا څرګند نه دی. د ایران د تیلو ټانکر په لېږدونکي کښتۍ کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان سپاره وه. مخکې تر دې چې ډوبه سي یوه ایراني چارواکي وویل د ورکې عملې د ژغورنې لپاره هیلې مړاوې سوي دي. د ایران د دولتي رسنیو په حواله حکومت نن د خپلو 150 سمندري پوځیانو د مړینې په سبب په دغه هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریه د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 10 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي. دغه ائتلاف پرون وویل دغه ځواک به د هغو سیمو په سرحداتو کې وګمارل سي چې د سوریه د ډیموکراتیک ځواک په کنټرول کې دي. دا له عرب او کورد ملیشو تشکیل سوی ځواک دی چې د کوردانو وای پی جی ملیشای مشري کوي. ترکیه د سرحدي ځواک د تشکیل پر خبر جدي عکس العمل ښوولی دی. د ولسمشر ویان ابراهیم کالین ویل دا کار به یوه تروریستي سازمان ته مشروعیت ورکړي انقره د کوردانو وای پی جی ځواک یو تروریستي ډله ګڼي چې ګواکې د کوردانو له کارګر ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند له لسیزو راهیسې په ترکیه کې د ناامنیو په پیښو کې دخیل ګڼل سوی دی. تر اوسه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د سرحدي ځواک د تشکیل په اړه عکس العمل نه دی ښولی. او د تونس خلکو پرون د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرځېدو اووم کال په نورو مظاهرو سره ولمانځه. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې د دوامدارې بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله په دغه هېواد کې ناکراری روانې وې. سلګونو کسانو پرون د تونس په پلازمینه کې د سیاسي ګوندونو او د کارګرانو د ټولنو غوښتنه ومنله او د مظاهرو لپاره سړکونو ته ووتل. مظاهرچیانو د بېوزلۍ او وزګارتیا پر ضد شعارونه ورکول او تورې لګاوه چې غلو یې هېواد لوټ کړی دی. ګمان کېده تونس به د پخواني ولسمشر له 23 کلنې واکمنۍ وروسته نسبتا ډیموکراتیکه پروسه ولري، خو اوس چې له دې خبرې اووه کاله تیریږي خلک د سپما د نافذه سویو اقداماتو او له یوه کله راهیسې د بایو د لوړېدو له کبله پر حکومت غوسه دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. افغان چارواکي ویلي طالبانو سره غیر رسمي غونډه به د راتلونکو مهمو او رسمي غونډو لپاره زمینه برابره کړي. ازادي راډیو په ترکیه کې د دغو خبرو له یو ګډونوال سره خبرې کړي.
نمایندگان طالبان نظرات خود مطرح میکنند، این نظرات مورد بحث قرار میگیره، بعد با بزرگان دولت شریک میشه.
در افغانستان سوداگری او صنایع خونوایی اوسم په گمرکونی که عواید گم او رکیجی
دیر عواید گمرکونی که ایف و ملکیگی دزورورو دلاسه دینا قانون خلقو دلاسه.
پلوګر کې ځینو کسانو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دریز د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ.
او افتخار کوي چې دی وزنی رئیس جمهور د چراغله په اول کال کې خپل د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن وپیژندل.
په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریه د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره دیرش کسیز سرحدي ځواک جوړوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې اورېدلی شئ. سی ازادی رادیو تواجی است چی خبرونی هر ورز ده سهار پر او بجو پیلیجی او ده ماشام ترو دوام کوی. افغان چرواکی ویل وصلولو طالبانو سره غیر رسمی غنده با دراتلونکو مهمو او رسمی غندو لپار زمینه برابر کری. ده خبره ده ترکیه پی استانبول که ده افغان حکومت او طالبانو ترمنز دروانو غیر رسمی خبرو یو گدونوال همایون جریر ازادی رادیو تواکره. هغه وویل د طالبانو له معتبرو استازو سره یې خبرې کړي او دغو درې ورځنیو خبرو تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبره تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالي شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چیرته چې دا غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستي مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل.
ما مطمئن هستم که این تفاهمات غیر رسمی
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مخابري کړي او ښو نتایجو ته رسېدلي یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسوو د طالبانو مشران په خپله هم دا غوره بولي چې سوله امتحان کړي، ښاغلي جریر پر پاکستان چیرته چې د طالبانو اصلي پناه ځای بلل کېږي د امریکا وروستي فشارونه مؤثر وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان په خپله د بین الافغاني خبرو له لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دي ورغلي او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو 15 مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي دې غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلي جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی درېمه غیر رسمي ناسته د شنبې له ورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمینه برابرول دي. د خبرو درېم دور غیر رسمي ناسته ده چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استازي خپل نظریات وړاندې کوي. دا نظریات تر بحث لاندې نیول کیږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کیږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلای کړي، خو ویل کیږي دا ځل خبرې د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غنی څو واره په طالبانو غږ کړی چې یا سوله وکړي یا به له منځه یوړل شي، او ویلي دي چې د سولې هڅې به له یو قوي موقف نه پر مخ یوسي.
د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ ادارې پرون په کابل کې د هغې شبکې د لاسته راوړنو معلومات له رسنیو سره شریک کړل چې د ادارې له خپل همکار یو پاکستانی بنسټ سره یو ځای په افغانستان او پاکستان کې د افراطیت په اړه د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو د فعالانو د نظرونو د تبادلې په اړه جوړه کړې وه. اجمل تورمان او نور تفصیل.
د سولې او دموکراسۍ لپاره د برابرۍ د ادارې مسؤلین د هغې شبکې لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي کوم چې د یادې ادارې او همکار پاکستانی بنسټ با خبرې نجونې لخوا په افغانستان او پاکستان کې د افراطیت په اړه د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو د فعالینو د نظرونو د تبادلې په هدف جوړه شوې وه. د دغې ادارې د خپرونو د برخې مسؤل فروزان رسولي د یک شنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د یادې شبکې غړو خپل هدف ته د رسیدو لپاره د پام وړ هڅې کړې دي.
د دې شبکې هدف د پاکستان او افغانستان د ښځو ترمنځ تبادلې ته وده ورکول و، د افراطیت له منځه وړل و، او همدا ډول د دې دوو هیوادو ترمنځ د سولې راوستل و. د نوموړې شبکې غړو خپل هدف ته د رسیدو لپاره د ستایلو وړ فعالیتونه سرته رسولي.
اغلی رسولي وویل دغه شبکې په افغان او پاکستانی میرمنو د افراطیت اغیز او په دې اړه پوښتنو ته د دوی د ځوابونو په نوم یو سروې هم ترسره کړي چې په کتابي بڼه به چاپ او تر خلکو ورسیږي، او په خبرې په دې اړه په یوې پالیسۍ هم کار شوی دی. نوموړی وویل د شبکې غړو میرمنو دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په هدف هم دوه بحثونه کړي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې یادې شبکې خپل کار د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې پیل کړی و چې د 2019 میلادي کال په دسمبر میاشت کې بشپړ شو. د دغه شبکې یوې پاکستانی غړي سمینه حفیظي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل افراطیت د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان د ښځو د ژوند په بیلابیلو اړخونو اغیز کړی دی.
د دې چې د زنانو په ژوند باندې برای راست او انډایرکټ د دې ډېر زیات بد اثرات دي. دا غي په اقتصادي سیاسي حقوقو باندې چې کوم بد اثرات دي موږ هغه مخې ته راوست.
په شبکه کې ګډون کوونکو د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو فعالینو اله خوده چې شوي هڅې بریالۍ او په یادو برخو په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو د ښځو د ژوند په بیلابیلو برخو د افراطیت د اغیز د راکمولو په برخه کې موثرې تمامې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي اوس هم په ګمرکونو کې د زورواکو لخوا عواید حیف او مایل کیږي. د دې خونې مرستیال پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغو کسانو مخه ونیسي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای په مالیاتي سیستم کې پر بدلون او اصلاحاتو سربیره اوس هم په لارو کې له سوداګرو پیسې اخیستل کیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی چې د یکشنبه په ورځ د مالیاتي اونۍ د منځغونډې په پای کې خبرې کولې وویل اوس هم په ګمرکونو کې زورواکي عواید حیف او میل کوي.
اوس هم زه په مسؤلیت سویل شم چې د دولت او د افغانستان د خلکو ډیر عواید ګمرکونو کې عیف او میل کیږي، د زورورو د لاسه، د ناقانونه خلکو د لاسه، او هغه چا د لاسه چې ټوپک په خوله باندې حکومت کوي، د ټوپک په خوله باندې د خلکو نه باج اخلي. دغه خلک چې مستقیما د ګمرکاتو په کارونو کې مداخله کوي، زه امیدوار یم چې د دې مخه ونیول شي.
د افغانستان مالی وزارت د مالی ورکونکو د رضایت خپلولو په سمه توګه د مالی راټولولو او په عوایدو کې د فساد مخنیوي په هدف یو اونۍ د مالیاتي اونۍ په توګه انومول یو چنن یو وروستۍ ورځ وه. د عوایدو عمومي رئیس عبدالحبیب زدرانوای مالیاتی سیستم او مالیاتی قوانین یې ساده کړي دي او دغه شان هڅې کیږي چې د مالی ورکړه برېښنایي او هم د مالیاتي ستونزو د حل بورډ رامنځته کړي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ په ګمرکونو کې د فساد موجودیت مني او وایي د پخوا په پرتله فساد راکم سوی خو همره نه چې تمه یې کېده. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د زورواکو د شتون خبره په کلکه رد کړه.
د فساد کچه پکې راکمه شوې ده مګر په هغه اندازه باندې نه ده کمه شوې کوم چې موږ توقع لرو. نو په هغه خاطر باندې موږ اصلاحي پروګرامونه مشخص لرو چې په ګمرکات کې باید لوی تغییرات راولو. زورواکي نه منو فساد پکې شته دی متاسفانه.
ښاغلی ورداګوي د تیر کال په پرتله د عوایدو پر ټولولو کې 14% زیاتوالی راغلی، یعنی روان کال 3.5 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د تیرو کلونو په پرتله 50% تولیدات او واردات کم شوي، خو په منځ سیستم سره د مالی راټولول د لامل ګرځیدلی چې د حکومت عواید زیات سي.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.15 څپه اوریدل شي. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي دي.
امریکای اونیزه نیویارکر په خپل ورستۍ غنه کې په تیرو څو کلونو کې د امریکای چارواکو د هغو هڅو یادونه کړې چې هدف یې د تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره د پاکستان هڅول وو. خبرونه لیکي ډیر لس کاله مخکې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالد رامسفیلد پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د هغه محل ولسمشر پرویز مشرف ته د تروریستانو یو لیست وسپاره او ورته ویل چې پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ډیر خوشینه دی چې په دې لیست کې شامل اکثر تروریستان په پاکستان کې ډیر دي. خبرونه د یو امریکایي چارواکي له قوله چې له دې جریانونو خبر دی لیکي چې نوموړی وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI د القاعده شبکې او پاکستانی طالبانو په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد اقدامات وکړل، خو برعکس د حقانی شبکې او د هند ضد جهادي ګروپونو ملاتړ ته دوام ورکړ. نیویارکر د هغو دوو نورو هڅو یادونه هم کوي چې په ترڅ کې امریکایي چارواکو له پاکستان څخه د ځانګړو تروریستانو پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه. په یو مورد کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA پخوانی مشر مایکل مورل د یو شمېر تروریستانو لست په دې هیله له ځان سره پاکستان ته وړی و چې اسلام آباد به یې پر ضد اقدام وکړي، او همداراز د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په دې وروستیو کې دې ته ورته هڅه وکړه. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی مامور نیویارکر خبرونې ته ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې موږ همدا یو غوښتنه کوله او هغه دا چې پاکستان باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي او د هغو په تنځایونه له منځه یوسي. نیویارکر د مطلب په پای کې لیکي تر ټولو مهمه دا ده چې تر هغه وخته چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې آزاد ګرځي او په تنځایونه لري، هیڅ کله بل افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نشي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ IWPR په کندهار کې د یوازینۍ خزینه څارنوالې زینب په اړه یو مطلب خپور کړی. شپږویشت کلنه زینب د کابل پوهنتون له شریعتو پوهنځي فارغه شوې او له یو نیم کال راهیسې د کندهار د څارنوالۍ په اداره کې د ښځو په وړاندې د تشدد د قرباني میرمنو له حقونو دفاع کوي. خبرونه لیکي زینب د هغو نجونو او ښځو د حقونو دفاع کوي چې په کوچني عمر کې ودیږي، له کورنۍ تشدد سره لاس ګریوان دي، جنسي تجاوزونه پرې کیږي او یا د تعلیم په ګډون له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د راپور په دوام لیکي چې زینب یوازې په تیرې و کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد له 500 زیاتې قضیې حل کړې، خو نوموړې وایي چې دا د دې د هڅو یوازې یوه کوچنۍ برخه ده. د زینب په وینا د کندهار ډیری خلک نه غواړي چې ښځې په دفترونو کې کار وکړي، خو د دې کورنۍ برعکس د دې ملاتړ کوي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د زینب له قوله زیاتوي چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د حقوقو په برخه کې خورا زیاتو مسلکي ښځو ته اړتیا لري.
د لوګر ولایت ځینو عامو خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی. ډونالډ ټرمپ د نوې میلادي کال په اول ورځ ویلي و چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا لسګونه میلیارد ډالر اخیستي خو امریکایانې تیر ایستلي دي. د لوګر د ساداتو قوم مشر سید فرهاد اکبری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 300 خلکو د یوې قومي جرګې پر مهال د ټرمپ دغه دریځ وستایه او هغه ته یې د میډال د ورکولو فیصله وکړه. له شغلی اکبری سره سپیولاس تنگزی مرکه کړی ده.
دغه موږ د دې لپاره را شروع کړه چې ډونالد ترامپ د امریکا رئیس جمهور په خپل د ټویټر په صفحه کې لیکلې و چې پاکستان شپاره سکاله کېږي په میلیارډو ډالر د امریکا نه داسې یو شکل اخیستل چې لکه د یو ماشوم نه یو شی راخلی، یعنی د اول قدرت په صفحت باندې نه دی اخیستلی او نه دوی غلط کړي دي، او موږ په دې باندې ویاړو او افتخار کوو چې دا یوازنی رئیس جمهور ده چې راغله په شپاړس کاله کې په لومړی ځل کې په اول کال کې خپل د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن یې وپېژندل. موږ د دې له نګانه چې دوی سره د افغانستان ټول مظلوم ملت د دې خبرې نه موږ ملاتړ کوو. د دې ملاتړ لپاره د زمونږ هغه موچی، هغه بزګر، هغه دهقان چې په جیب کې 100 یا 500 افغانۍ درلود، یو صندوق کې پیسې واچول چې 500 افغانۍ شوه، د دې نه موږ یو مډال را جوړ کړه، د 3000 مډال چې هغه هم د افغانستان په خپل لاس باندې خلک په خپل لاس باندې را جوړ کړی دی او لیکل یې هم په ماشین کې نه دی سوی، په خپل لاس باندې لیکل دی.
دا موږ څه مو پرې ولیکل او بیا مو سفارت ته وروړو، یعنې په خپله مډال باندې مو څه لیکلي دي هلته؟
په دې مډال باندې موږ ولیکل چې د افغانستان د خلکو له خوا نه د شجاعت مډال ډونالد ترامپ د امریکا رئیس جمهور ته.
څه وخت مو تسلیم کړ دغه مډال هلته مو وروړو؟
شنبه پوره او پلاس بجو باندې موږ د امریکا په سفارت ته ورکړه، او سره د یو خط چې په هغه کې موږ یو تقدیرنامه هم لیکلی وو او د افغانستان او د امریکا د افغانانو د ولس له خوا د خپل ملاتړ د دې برنامه نه موږ دا پکې لیکلی وو هغه ته ورکړه، او د هغه له خوا هم موږ ډېر تقدیر سو او ویل چې موږ زر تر زره دا ان شاء الله رئیس جمهور ډونالد ترامپ ته رسو او د ستاسو غږ او د ولس حقيقي غږ وختنه د هغه غوږونو ته رسو چې هغه خدای وکړي چې همدغه خپل خبره باندې ملاړوي او د افغانستان هغه غوښتنه چې په 14 کال مخکې خلک غوښتل او نن د رئیس جمهور ترامپ دا غږ اخطاره ټول ملای ته غږ وکړه.
د لوګر د سادات او قوم مشر سید فرهاد اکبری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوګر ولایت د ځینو عام خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ورستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې پر شوزو د تاوتریخوالي د رقمولو او شوزو ته د اسانتیا برابرولو په هدف کمیسیونونه جوړ شول. د دغو کمیسیونونو مشري به ولسوالان کوي. نور تفصیل د روحلان وری په راپور کې.
په نورستان کې د خزو چارو رئیس میرمن زاهدی فیضان ازادي راډیو ته ویل دوی د یاد ولایت څو ولسوالیو ته سفرونه ترلودل. هلته د خزو د حقوقو په اړه ورکشاپونه جوړ کړل چې پکې دینی عالمانو، مدني فعالانو، قومي مشرانو، میرمنو او حکومتي مسولینو برخه درلوده.
ورکشاپ هم دایر کړ په هر ولسوالیګانو کې لکه وایګل، دواب، نورګرام، وامه. زمونږ د خویندو ډېر زیات ستونزې وي که نه، په دغه ورکشاپ کې د منع خشونت ورکشاپ کې مطرح شولې.
میرمن فیضان وویل د دې دپاره چې په ښځو د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي، په هر ولسوالۍ کې یو یو کمیسون جوړ کړ چې د یاد کمیسون غړي به هر میاشت یوه غونډه کوي، ستونزې به په ګوتو کوي او ورته به د حل لارې چارې لټوي. هغې وویل د همدې کمیسونونو له لارې دوی کولی شي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او په دې برخه کې عامه پوهونه زیاته کړي. نورستاني میرمنې د جوړو شوو کمیسونونو څخه خوښي دي او هیله لري چې له شاقه کارونو او زور زیاتی به خلاص شي. نادیا وای
دا به ډېر فایده مند وي که موږ همدغه شان کوم کمیسیون نه جوړ کړو، دې کې د خلکو مشکلات پیدا کولی شي، خپل حقوق پېژندلی شي، که دوی ته کوم پروژې داسې پروژې راشي چې د قانون بافي او یا د هغې دوی به ډېر د دغه نه غربت شي، لکه شاقه او دغه کارونه به دوی بچ شي. او دا کمیسیون نه په دې مهم دي تر څو چې دوی به هم یو څه آګاهي حاصل کړي، چې هغه څه هم یو ښه لاسته راوړنه وي چې همکاری.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې میرمنې په کورونو کې د کار کولو ترڅنګ له غرونو خس او څارویو ته واښه راوړل، د پټیو کرکیله، ژرنده او نور شاخه کارونه ورپه غاړه دي.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیز پروګرامونه هم له ازادي راډیو اوریدلی شئ. دا تو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرامونه خبريږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو یو استودیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د دوو بجو خبرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلورو بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر غږونه ډرامه خپریږي. د شپږو بجو خپرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 13 کسیز سرحدي ځواک جوړوي. دغه ائتلاف پرون وویل چې په دغه ځواک کې به اکثر کورد جنګیالي برخه ولري. ترکیې د دغه ځواک د جوړېدو مخالفت کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې له اسلامي دولت ډلې سره جګړه مخته وړي، د سوریې د سرحدونو د امنیت لپاره د 13 کسیزه پوځ په جوړولو کار کوي. دغه ائتلاف پرون ویل دا پوځیان به د سوریې ډیموکراتیک پوځ تر کنټرول لاندې سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شي. د سوریې ډیموکراتیک پوځ له کورد جنګیالیو او عربانو جوړ دی. د ائتلاف په خبره د دې پوځ په لومړۍ مرحله کې 230 تنه په زده کړو بوخت دي. دغو 13,000 پوځیانو ډله به نیمایي له کوردانو جوړوي. دغو پوځیانو تر اوسه پورې د سوریې ډیموکراتیک پوځ په چوکاټ کې د امریکا د هوایي دونو سلام مشورو او وسلو په مټ داعش سخت دریزی د سوریې له شمال او ختیځو سیمو ایستلی دي. د سوریې ډیموکراتیک پوز اوس وخت له ترکیې سره په سرحد کې شمالي سیمې او له عراق سره نږدې د سوریې ختیځ سیمې په کنټرول کې لري. خو اخوا ترکیې له نیمایي کورد د دې جوړیدونکو پوز کلک مخالفت کړی. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین وویل دا کار د یو تروریستي سازمان فعالیتونه توجیه کوي. ترکیه د کورد وای پی جی جنګیالي د پی کی کی له ډلې سره تړلی بولي. د کوردانو کارګر ګوند له څو لسیزو راهیسې د ترکیې په نارامه کولو تورن دی. سوریه ولسمشر بشار اسد رژیم پرون شپه تر ناوخته هم د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د سوریه د سرحدي سیمو د امنیت ساتلو په هدف د جوړیدونکو پوځ په اړه کوم عکس العمل و نه خوت.
بل اردن کلرو ځان معرفي کوي.
دا دې زموږ پلان نشو کېږي چې لای سره
د اسکایپ لاري اردن کلرو ځان معرفي د فیسبوک لاري له مشر سره تماس نه کوي.
هر چهارشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو
میکروفون ستاسو.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د ترکیې په استانبول کې د افغان حکومت او وسلولو طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه خبرو ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار امنیه قمندان وایي په اچین او هسکمینه ولسوالیو کې د داعش پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي دریز د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بار وړونکي بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی وو او اور یې اخیستی وو پرون ډوب سو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 13 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي. او د تونس خلکو پرون د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرزیدو ووم کال په نورو مظاهرو سره ولمنځه.
د ژوان رنگونه
زمانو مجید عبدالجلال دی او د بوټي کوډ د ورسوالۍ کې کوم سپینګری وي او کوم کشر مرکب یم.
دا د روغې جوړې سیستم ته څنګه کوي؟
کله چې یو دوه کسانو ترمنځ څه مشکل پیدا شي لکه ډېرې شوې دي کنه، نو هغه ته د کامی مشران علما هغه را غونډې کو په هغه باندې خبره کو او بعد دغه نه بیا زیاته ورجو او په هغه کې یو کوم مثال د بدی مسره و تیګ میګه سره پکې کړو. موږ اوس مسؤلیت چې د چای لکه دولت مسؤلیت دی، خو هغه نه زمونږ کامی مشران علما دغه نه مخکې رسیږي. موږ غزیه ته ځان نسو په هغه کې تیګ برګدو او خبره سره کو بعد دغه نه بیا پروسه تصمیم نشي.
دغه اکثر وخت خلک وایي چې تیګ ګدو د څه معنی؟
تیګ معنی دا شول چې اوس یو تیګ هم سره په دې خاطر کې هو چې شل ورځې پورې به تاسو تاروز نه کوي. که چرته یې سل لکه 200 روپۍ په منځ کې دوه کته د شل ورځې کې تاروز وکړو تاسو په اړه ملامت هم شولای او کام هم تاسو په خلاف باندې ودریږي او بعد دغه نه د سل 200 روپۍ تاوان هم در رسي او دغه نه بعد به سره کامی سپینگیر مشتان سره کینی بیا وکونه سره وکونه چې ورکړه د وکونه وروسته بیا هغه جوړه بیا خبره سره پکې
داسې مشکلات هم کیدای شي ستاسې مخې ته راغلی شي کله تاسې فیصله کړي او فیصله نه یې منل شوي کله چې فیصله ونه منل شي بیا تاسې څه کوئ
هغه د فیصلې نه منل داسې دي چې اول خدا ده چې په دې باندې چې مشوره مونږ خپل منځونو کې چې علما مسله چې واخلو علما سره مشوره په دې باندې کوو چې دغه موضوع د څنګه وکړو دا سره سره دوه درې علما سپینګیري مشران دا سره کینو خبره سره وکړو که بعد د هغې نه بیا داسې چې یو جانب ظالم یې هغه نه مني حکم لیکلی چې حکم وکي یا سل لکه یا پنځوس لکه روپۍ دانتې سوځي او پړ او ملامت هم ورته ویل کېږي
دغه سل لکه یا پنځوس لکه کمې پیسې چې په وخت کې اخیستل شوي دا پیسې به څوک اخلي
تیګه داسې ده چې دغه تیوه تیګه د کېښود لکه دې تیګه مانې هر څه اخبه واړوله مثال تجاوز نو دغه پیسې تیزي دا بیا دا کامی سپینګیري په دې معنی کېني هغه سیزي دا په دې خاطر معنی کوي چې آینده زموږ خبره خلک وم
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده دویمه سهارنۍ خبری مجله